د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو، خو خبرونه لومړی په خبرونو پیلو. له پولیو پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزند له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې خپله ونډه ترسره کړي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 4,800,000 ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 او په پاکستان کې 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې شته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي په یو صوتي پیغام کې وویل:
موږ خوشبین یو چې د دوی د سفارت بیا پرانستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي او دغه راز به وکولای شي چې په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو مشکلاتو او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسي او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي.
د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې وویل چې د سفارت د بیا پرانستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبه راهیسې پیل شوي دي. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنې دوه مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې به د شرعي اصولو له مخې د مالیه وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو په اساس وڅېړل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو اتمادي فرمان کې د متقاعدینو د حقوقو موضوع د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د متقاعدینو معاشونه له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د سوریې نوی واکمن احمد الشره چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی ویلي دي چې ټولې وسلې به د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره په ګډه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال پر سوریې د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. الشره وویل د پوځ پر نوی جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته به وسلوالې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شاملېدو اعلان وکړي. هغه ویلي په سوریه کې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د دولت له کنټروله بهر وسلې وساتي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پر سوریه لګي دلی بندیزونه باید لري شي. حیات تحریر شام ډلې چې مشر احمد الشره کوي د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیم نسکور کړ او پر قدرت یې ولکټینګ کړ. او د اسرایلو صدر اعظم پرون د یمن د حوثی اغیانو پر ضد د ځوابي اقدام ګواښ وکړ. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د یاغي ډلې پر تل ابیب یو توغندی وویشت. نتنیاهو خبرداری ورکړ چې اسرایل به هغه څه چې د ایران د شرارت د محور وروستی مټ بللی په نښه کړي. حوثی اغیانو تیره شنبه ادعا وکړه چې د اسرایلو یوه تجارتي ساحه په بلستیک توغندي وویشتله. په دې برید کې 14 کسان ټپیان شول او ګڼ خلک نور اړ شول چې له خپلو کورونو ووځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین سره په یو وخت کې یو شمیر کورنۍ طالبان غواړي چې د واکسین دا کمپاین دی د جماعتونو پر ځای په کورونو کې تطبیق کړي.
بخوا چې دا کور په کور وو، دا کور په کور چې دی هغه در جماعتور ډېر شو، ځکه چې هغه در هر کور ته کولای شي ورسېږي او جماعت چې دی هغه په ځینو ځایو کې جماعتونه نسته.
د طالبانو لوی مشر د تیر نظام د عدلی او قضایی ادارو لخوا پر طالبانو لګیدلي تورونه او حکمونه باطل اعلان کړي دي. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو. په نور موضوعاتو کې په ننګرهار کې په ګڼیو کې د ګوړې د جوړولو فصل پیل شوی دی.
خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي، مزدوران پکې چای پیر دیاره غاڼې کې لس پنځه لس مزدوران کار کوي تر شلو پورې، نو ډیرو مسلمانانو پکې موږ سره کار روان دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په پنځه ویشت دقیقې بحث کې د دولت د متقاعدو مامورینو ستونزې څېړو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت اټکل کوي چې د دې بهیر په ترڅ کې به څلور میلیونه او اته لکه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې ډېره کورنۍ چې له دې مخکې ماشومان له دې واکسینه پاتې شوي وایي چې د چ کمپاین یوازې تر روغتیايي کلینیکونو او جماعتونو پورې محدود دی. دوی ویریږي چې ښایي بیا یې ماشومان له واکسین کولو پاتې شي. په دې اړه نورحال د فیروزه عزیزی راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د څلور میلیونه او اته لکه له پنځو کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن ضد یا پولیو واکسین د کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړی، خو دا کمپاین د تیر په څیر کور په کور نه دی. د واکسین د بهیر اوسنی ترنګوالی ډیر شمیر هغه ماشومانو کورنۍ اندېښمنې کړي چې له لوړاندې د ګوزن ضد له واکسینه پاتې سوي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت پر ایکس پاڼه خبره شوې ویډیو پیغام کې له قومي شانو غوښتنه کړې چې د دغه درې ورځني کمپاین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. نوموړي ویلي دغه کمپاین نن دوشنبه د دسمبر درویشتمه په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وړاندې خبر ورکړی چې دوی به د ګوزن ضد واکسین کمپاین په جماعتونو او روغتیايي مرکزونو کې تطبیقوي. د طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې لندې میاشتې په دیارلسمه په یوه خبر پانه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل سي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسینو کمپاین یو واکسیناتور د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي هم له همدې امله اندېښنه لري او وایي دا چې اوسې د پولیو څاڅکو واکسیناتوران تر دروازو نه ورځي دا به ستونزې جوړې کړي. د خوست ولایت د باک ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
واکسین به مخکې کور په کور کېدل یا واکسیناتورانو ډله به راتله، هر کور ته بدله دروازه به ټک ټک کوله او د ماشومانو ته به واکسین کول. دا ښه طریقه وه ځکه چې کچېته یو کور کې نارینه نه ویشته یا لوی خلک نه ویشته، د زنانه هم کولی شي چې دروازه شاته ورته ودرېږي او خپل ماشومان غیږ کې ورته ونیسي او د واکسینو تطبیق کوونکي ورته واکسین تر سره کړي. او که اوس وختونو کې دا به ډېره ستونزمنه وي ځکه چې یو د چای کور له جومات نه لرې وي یا په کور کې نارینه نه ویشته ستر څوک شته نه وي، نو دا بیا د دې لپاره مشکلې کېږي.
د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د دې ولایت لرې پرتو ولسوالیو ته د واکسین تطبیق کوونکي نه ورسي. د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل ویره لري چې ماشومان له دې واکسین هم پاتې سي.
په خوا چې دا کور په کور وو، دا کور په کور چې دی هغه در جمعتور ډېر شو، ځکه چې هغه در هر کور ته کولای شي ورسي. او جمعه چې دی هغه په ځینو ځایو کې جمعتون نسته، واز یواز کورونه پرته یې پلاس کورونه هم ستا چې هغه زه یې څخه لري یواز یا کټک یو کور هغه ته بیا جمعه نسته، نو هغه ته بیا څوک نه سر کولای شي ورسي. دولت سم مردا وښتنه نشي کور په کور باندې کمپنی ته اجازه ورکړي، ځکه چې په هغه کې بیا څوک پاتېږي نه، نو هغه لاره ډېر ډېره شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې روان کال تر اکتوبر میاشت پورې په افغانستان کې د پولیو 20 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په ټوله نړۍ کې سږ کال د پولیو 3 پیښې ثبت شوې دي چې 20 په افغانستان کې او 50. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې سږ کال د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 20 په افغانستان او 50 په پاکستان کې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ویروس مثبتې پیښې شته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو تازه فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د لمینځوړو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري دولت د عدلي او قضایي ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له کبله مجرم، شکمن یا تورن پیژندل شوی دی. په فرمان کې اړوند ادارې مکلف بلل شوی دی چې د دې کسانو شهرت د عدلي تعقیب او جزایی پریکړو اړوند دفترونو له لستونو او الکترونیکی سیستمونو څخه وباسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه خبر شوی فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له طالبانو سره همکاري کړې وي، په اړه د محاکمو جزایی فیصلې او عدلي تعقیبونه شاران پایته ورسېدل. دغه فرمان چې پرون یک شنبه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له لوري خپور شوی، پکې راغلي هغه مجاهدین او نور عام متدین مسلمانان چې د مجاهدینو سره د همکارۍ په تړاو د تیرې ادارې د محاکمو لخوا په مجازات محکوم شوي وي او یا هم تر عدلي تعقیب لاندې وي، په دفتري اسنادو، لیستونو او الکترونیکی سیستمونو کې مجرمین یا متهمین او یا مزنونین ګڼل شوي وي، په حق له ټول سابقه حکومتونو او فرمانونو لغوه او لمینځه ولاړل. په فرمان کې اړوند ادارې مکلف شوی چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومیټریک، عدلي تعقیب او جزایی فیصلو اړوند دفترونو، لیستونو او الکترونیکی سیستمونو څخه لری کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداشان ویل شوی تر هغه چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو لخوا تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، پر یو ذمه ګڼل کیږي. خو دا سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي له دولتي سیستمونو د طالبانو لوري د اسنادو لمینځ وړل د دولتدارۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی. لړډلې حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د دولتدارۍ په سیستم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تایید کې وي، هغه د آرشیف برخه ګرځي. د دغې آرشیفونو په مطالعه باندې د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي. تاریخ یوازې صفاتونه مثبت او هغه چې د حاکم نظام د تایید وړ وي نه دي. د هر نوع تیر آرشیف داتا باز لغوه کول دا د افغانستان د ملت سره جفا ده.
د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
خبر شوم د سوشل میډیا او رسنیو له لارې چې د طالبانو مشر فرمان صادر کړی چې د تیر حکومت کې کوم کسان مجرم پیژندل شوي او دوی سره همکاري کړي، د هغې ټوله ډیټا د لمنځه ویسي. نو فکر کوم دوی د افغانستان د بنسټونو ورانولو ته کار ویلي دي، غواړي د همدې لارې ډېر شیان لمنځه ویسي او څه چې د دوی پکې خوښه دي هغه بیخي ختم کی.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي دولتي اسناد د یو هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او لمینځ وړل له افغانستان سره ستره جفا ده.
دولتي اسناد د یو ملت د تاریخ پایس ګڼل کیږي، په همدې خاطر د حقوق او قانون له لحاظ نه حاکمان او حکومتونه صلاحیت نه لري چې د خپل ذوق او سلیقې په اساس اسناد لمنځه وړي. دا د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان د تاریخ په مقابل کې دا یو لوی جفا دی.
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینې فرمانونه چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه ورکړي په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په خپل 15 درې میاشتنی راپور کې چې شاوخوا 2 وړاندې خپور کړی ویلي و چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو فرمانونه لارښوونې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین د دوی د نویومې لسیزې پخوانیو تګلارو سره ورته دي چې له کبله یې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا د شهیدانو او معلولانو له 390 بېوزلو کورنیو سره د جامو او نورو ژمنیو توکو مرستې وشوې. د مرستو ترلاسه کوونکي له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره نورې مرستې هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پخواک ژمنې مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 11 قلمه د پخواک بیلابیل توکي پکې ول، ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي باری خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد مایوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا فیصد نه وی فیصد خلک غریب دي. می غوښتنه دغه دوه چې دا مرسته می ته نریم زیته شي، کله موسسې طرفه وی، کله حکومت طرفه وی.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوند ادارو نړیوال مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې وازه منا بربار شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونې دی کاروبار وي. ځنې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرست سی ورغړه د بزور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودو نه ورکوي، دوی ته مرزای شي مرزای کار څوک لاکه وسره کی.
بلور ته ځای چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شوی معلولینو کندو او یتیمانو ته د روان مریض کال د 9 میاشتې امتیازات سپارلې دي. د معلولین او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زره ته خو معلولینو ته امداد ورکړه ده. ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړی دي حقوق او لازره یتیمانو ته موږ حقوق ورکړی دي او 2500 غته کونډو ته موږ دي هغه ته چیرې اسناد پر شوې دي تصفیه شوې ده بس هغه موږ ټول ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو کونډو او یتیمانو ځینې ژمنې توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او یادې کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په یو راپور کې واورېدل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د له منځه وړلو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له کبله یا مجرم یا شکمن او یا تورن پیژندل شوي دي. د طالبانو د لوی مشر د دې تازه فرمان د علت او انګیزې په اړه غواړم د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي او سیاستوالې شکري بارکزي نظر واخلم. میرمن بارکزي، مننه چې خبرونې د ګډون بلنه مو منله. طالبان ولې غواړي ستاسو په نظر چې د خپلو غړو په اړه د پخواني نظام عدلي او قضایي حکمونه باطل اعلان کړي؟ اوس خو په ټول افغانستان باندې دوی واکمن دي.
سلامونه او نیکیلی تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته. محترم تکل صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې آرشیف په هر مملکت کې د هغې مملکت د تاریخ یو برخه ده. د طالبانو په دغه اوسنی فرمان کې نه تنها یوازې خپله د طالبانو، بلکې هغه خلک چې د دوی سره د مرستو یعنی د دوی په عملیاتو کې یا په شکل د اشکال د ارتباطي په ډول باندې هم پیژندل شوی، د هغو لپاره هم مسئولیت غوښتی دی. دا تر ډیره کچه پورې دې لپاره دی ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن سبا افغانستان کې تر دې دمخه چې طالبان راشي سیستمونه ټول ډیجیټل و بایومیتریک کېدل، یعنی د ګوتو نښان به د خلکو نه اخیستل کېدل او نن هم که چیرته څوک ځي دینی مؤسساتو کې لکه تذکری لپاره پاسپورت لپاره د هغوی پخوانی عمل کارت راښکاره کیږي او طالبان په دغه کار سره غواړي چې د خپل پلویانو خپل خلکو هغه نمونه چې د یو مجرم په صفت باندې په محکمو کې څارنوالیو کې او قضایي حکمونو ورباندې شوي دي او یا هم جنایي جرمونو کې. دلته یوازې نه تنها د سیاسي مسایلو خبرې شته، جنایي جرمونه هم شته دی د هغې نه یې مطلق وباسي. او دغه ایستل په دې معنا باندې ده چې دوی غواړي په مستقیم ډول باندې خپل پلویانو ته او خپل خلکو ته برات ورکړي.
بله میرمن بارکزی، که یو ورځ په افغانستان کې نوی نظام راځي، فرض کړئ کنه چې طالبان هم پکې وي، د دې حکومتونو برخلیک بدسی وي او که دوی له ټول ډیجیټل سیستم نه د افغانستان دا لری کړي، هغه هم عواقب به څه وي؟
اول خو ما ته ډېر دا ناشونه ښکاري چې دوی وتوانی کې د سیستم نه لری کړي، ځکه چې په افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې د 2006 کال نه وروسته یو هغه سیستم رامنځته شو چې نه تنها یوازې د افغانستان کې دننه بلکې د سرورونو او دغه معلومات افغانستان باندې هم تلله او محفوظ پاتې کېدله. د ډیجیټلي سیستمونو ستونزه هم دا ده چې یا به ټول فایل یعنی هغه ټوله دوسیه د ټولو چې کوم دی چې اکثرا یا د تاریخ په حساب باندې جوړیږي یا د قضایو مسو موضوع پکې شته یا سال د تولد شته یا د نوم شته، هغه ټول به د یو خوا څخه پاک شي. یعنی دا داسې نه دی لکه یو کوچنی دفتر غوندې چې تاسو کینی او یو په یو دوسیه وګوري یو ډیلیټ کوي او بل ورته کېدی. دا په اصل کې په تخنیکي لحاظ باندې هم سخت ناشونی کار دی، ځکه چې طالبانو هغه خلک چې نیول کېدل اوس سربېره پر دې چې مثلا پر حق او یا ناحق او په هغې باندې نه غږېږو، ټول هغه خلک چې پس قضایي لحاظ باندې تر پوښتنې او څېړنې لاندې وي د هغوی شهرت درج کېده. کله دوی خپل صحیح نومونه ورکوله، کله غلط نوم ورکوله، کله تاریخ به تولد صحیح و کله به غلط و کله به دوی کوی شوی چې یو اسناد وړاندې کړي او کله به نشوی کولی. زما په نظر باندې دا یو حکم دی. او ستاسو د سوال لومړنۍ برخه، هر هغه حکومت چې په افغانستان کې یو مشروعیت ولري، یو رسمیت ولري، رامنځته شي، یعنی یو قانوني نظام، د قانوني نظامونو اصلي موخه لومړنۍ مشروعیت د یو اساسي قانون پر بنسټ راځي. بیا د هماغې قانون پر بنسټ باندې د هغې حکومت نه اپلو، یعنی تیر حکومتونه او حاکمیتونه چې کوم فرامین تقنینی او یا هم قوانین و که چیرته د هماغې قانون په اساس باندې برابر نه راځي، اوتوماتیک هغه ملغا اعلانیږي. نو دا به تاریخ ته سپارو چې خدای دې افغانستان ته یو داسې واکمنی راولي چې قانوني او د هغې قوانینو پر اساس باندې برات هیچا ته ور نه کړل شي. که ستاسو په یاد وي په تېر پارلمان کې هم په 2005 کال کې او 2008 کال کې د معافیت قانون په نامه باندې یو څه د مجاهدینو لخوا څخه ترتیب شو، پارلمان ته وړاندې شوله چې یعنی هغه تیر په هیر شي او څوک مشابه همدغه قانون همدغه فرمان ته مګر هغه د قانون په صفت باندې څوک چې په جنګونو کې ښکېلو یا جرایم بشری یا نور جنایاتو کې د هغې پوښتنه او درویژنه نشي. تر هغه ځایه پورې چې دغه طرحه مسوده د اساسي قانون سره په ټکر کې وه تر پایه پورې پلی نه شوله. همدارنګه دا څه چې نن سبا د طالبانو مشر د یو حکم په صفت باندې ورکړي، دا هم که چېرته حتی دننه په افغانستان کې دوی وتوانېږي چې هغه نومونه پاکې پاکېدلې، دوی درې عامله لري. یو په داخلي مسایلو کې دوی غواړي چې خپل خلق پاک و ستره معرفی کی چی یعنی پخوانی طالب و اوسنی دویم دی نغواری چی ده دی پلویانو تا هم پاگا جرائی و باندی یعنی یو خوا سیاسی مسئل یو چا غلا کری یو چا یو چو کوجلی یو چا کورت للی یو چا سر بدی ده یو چا سر پور ده یعنی دا خوبیا پا دی نرزی چی دوی راشی ده طول اسلامی اصول و پر خلاف باندی آفا و کی تاسو اقلاب نشی بخلی اقلاب بیل کرده اقلاب لپاره باید خپل خلق داغا اتول لری او دریم و مخیم داغا دا چی دویتا دا افغانستان دا باند تک لپاره هم زمینه برابرشی مگر دوی پا دی باندی لاوزا پوری هم نیدی پویدلی چی کم آرشیف هر سطح باندی چی دا افغانستان حکومت سرده اغا دا افغانستان باندی همشته ده حتی دا بیرگی پا دال باندی زخپل تاستوائی مچی مثلا وزارت داخله دا تروریزم و پرزید باندی یا دفتر و اغوی با دا خلکو بایی مچک کولا حتی اغا خلکو تا چی دوی سلا ور کولا حتی با هم دا دوی نوخی اخیستل که دا اغا نا تنها یوازی وزارت سر بخوندی پاتی نوا بلکه اغی بی سپارل انترپول تا اغا بسپارل که دل یعنی دا فیزیکی امر نو کنه طول دیجیتالی و اغا امریکی سفارت تا ناتو هیوادونو سر اغا شاین بر شریک که دل روز ما پان بنده که چیر تا دوی دا لزلی هم بو که تر دیر کچه پوری با مواثر ورطا واقع نشی
دیر زیاده منن لطاسونا قدر من آوریدون کو د تیر پر زیدلی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي سیاستوال شکریا برګزای وچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته ایران نن اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته د سوریې له نویو واکمنانو سره مستقیم تماسونه نه لري. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 کال راهیسې روانه وه د بشار اسد له عمده ملاتړو څخه و. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویلي ایران په سوریه کې له حاکمو جریانونو سره مستقیم تماس نه لري. د بشار الاسد رژیم څه باندې دوی اونۍ مخکې د دسمبر پر اتمه وپرځول سو او د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړې چې مشرۍ احمد الشرع کوي، هغه کس چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی. حیات تحریر الشام ډلې په سوریه کې د هغو پوځي عملیاتو مشري کوله چې له واک څخه د بشار الاسد د پرځول کېدو سبب سول. اسد او کورنۍ روسیې ته لاړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په خپلو خبرو کې ویلي ایران د سوریې د ملي حاکمیت ملاتړ کوي او سوریه باید د تروریزم په پناه ځای بدله نه سي. هغه ویلي د سوریې په اړه زموږ د دریځ اصل روښانه دی چې د سوریې ملي حاکمیت او عزت وساتل سي څو د سوریې وګړي له بهرني مداخلې پرته د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په سوریه کې له وروستیو تحولاتو راهیسې د لویدیځ او د سیمې د هیوادونو ځینو چارواکو دمشق ته سفرونه کړي دي. د امریکا د ډیپلوماتانو یوې ډلې تېره پنجشنبه دمشق ته سفر کړی و. تر هغه مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې له اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې وې. د بهرنیو چارو لپاره د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی د سوریې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د قطر هوایي شرکت په لومړۍ الوتنه کې نن دمشق ته ورسید. بلخوا د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی ویلي چې نن دوشنبه د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره کتلی دي. دا له کله چې د بشار الاسد حکومت وپرځید سوریې ته د اردن د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. اردن چې د سوریې له جنوب سره سرحد لري د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د یوې سرمشریزې کوربه و چې د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو ډیپلوماتان پکې راغونډ سوي وو. او دوی له څو کلنې کورنۍ جګړې وروسته په سوریه کې د قدرت د یو ټولګډونه او سولهیز انتقال غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې هیواد یې په سوریه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوه، پرون یکشنبه دمشق ته سفر وکړ. له هغه سره په ګډ خبري کنفرانس کې د سوریې نوي واکمن احمد الشرع ویلي چې په سوریه کې به ټولې وسلې د دولت تر کنټرول لاندې راوستل سي. الشرع ویلي د پوز پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلا مشورو وروسته به وسلول ډلې منحل او په منظم پوځ کې شامل سي. بلخوا کرملین نن د ترکیې رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد میرمنه اسما فواز الاسد چې په بریتانیا کې زیږیدلې غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې ولاړه سي. ترکی او عربي رسنیو یکشنبه راپور ورکړی و چې اسما اسد په روسیه کې د طلاق درخواست وړاندې کړی دی.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې ټولګې پای ته ورسېدو. وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بس لرو چې د متقاعدو مامورینو د ستونزو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی، خو دا شیبه لنډ خبرونه واورئ. له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزانډل ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې خپل ونډه ترسره کړي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین اوبخینن د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په خبرو کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سفارت د بیا پرانستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه شوی دی. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنېدو مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې باید د شرعي اصولو له مخې د مالیې وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس وڅېړل شي. د سوریې نوی واکمن احمد الشرع چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی ویلي دی چې ټولې وسلې به د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د پوځ پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته به وسلوالې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شاملېدو اعلان وکړي. او د اسرائیلو صدر اعظم پرون د یمن د حوثیانو پر ضد د ځوابي اقدام ګواښ وکړ. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د یاغي ډلې پر تل ابیب یو توغندی وویشت.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې د طالبانو حکومت ولی د تقاعد سویو امتیازونه او معاشونه نه ورکوي. د دې پر ځای چې دغه تقاعد سویو خپل حقونه ورکړل سي، دوی د تورونو کسانو په څیر ځانګړو محکمو ته لیږل کیږي. د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې له تقاعد سویو کسانو غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. دغه وزارت د یکشنبه په ورځ په ویلامیه کې ویلي چې د تقاعد سویو غوښتنه د شرعي اصولو له مخې د مالی وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کیږي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یوه اته مادي فرمان کې د تقاعد سویو د حقونو او معاشونو ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دغه فرمان متن د شنبه په ورځ خپور کړ. اخونزاده د سږ کال په وریا حمل میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه دي د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. افغانستان کې د دولتي کارکونکو د تقاعد سن 15 کاله دی، یا هم چا چې 40 کاله په دولت کې کار کړی وي. څه باندې 3 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تقاعد سویو معاشونه نه دي ورکول سوي. دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی عمرونه زیات دي او څوک کار نه ورکوي. له لسیزو راهیسې د دغو تقاعد سویو کسانو له معاشونو د تقاعد په نامه پیسې ګرځول سوي، خو اوس د طالبانو حکومت د دوی د امتیازونو ورکولو ته تیار نه دی. پخوا به په ځینو خاصو مواردو کې مجرمانو یا هم په جرمونو تورونو کسانو لپاره ځانګړې محکمې جوړېدې، خو اوس د تقاعد شویو کسانو لپاره ځانګړې محکمې ایجاد شوې دي. په همدې بحث کې دا موضوع څېړو چې د طالبانو دغه اقدامات په څه معنا دي، آیا د تقاعد شویو کسانو امتیازونه به دوی ته ورکړل سي، که یې په وړاندې نور خنډونه هم ایجاد شوي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د باس ملمانی دی، یو تقاوت سوی شاغلی کریمی، بل تقاوت سوی تن یار محمد انوری، او د متقاعدانو د ټولنې مشر افندی سارنګر درې وړ ملمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شاغلی کریمی، د طالبانو ورستی اقدام د متقاعدینو د امتیازونو په برخه کې مستاس په نظر څومره اندېښنې پارولې دي یا څومره د هرکلی سره مخامخ سوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته او تاسو ټول تخنیکی همکارانو ته. زه باید ووایم چې دغه فرمان خو بعضې خلک چې دین ملاتړ کړی دی یا مونږ هم ملاتړ کوو، په دې معنا چې د طالبانو مشر دغه فرمان یې امضا کړی ده او صادر کړی ده، مګر راغلو دې ته چې دغه فرمان یو تناقض لري. تناقض یې په څه معنا؟ یو تناقض یې دا ده چې د اصل فرمان لغوه کوي، او دویم موضوع دا ده چې دا په دې معنا چې مونږ پس له دغه درې کالونه چې درې کالم تیر که اسلامي امارت تر بیرغ لاندې، لا هم دوی ته یو اتهام لرو، یو مشکل لرو چې دا باید د محکمو له لارې باید حل کړو. حالان چې تاسو خپله پوهېږئ، د افغانستان ټول خلک پوهېږي، د ډهاز د جهان ټول خلک پوهېږي په دې باندې چې مونږ داسې یو سن نه لرو چې مونږ ته کار مساعد شي، مونږ وکولی شو چې کار وکړو. اوس خو په افغانستان کې ځوانانو ته کار نشته، یا څه خاصه یې دا بډایانو ته چې وی مونږ یو، او مونږ په دې باندې هم تاسو خبر استه، ټول دوستان هم خبر ده، په دې باندې ټول خلک هم خبر ده او پیږي چې مونږ خو ځامن لرو، مونږ خو نور خپل یو بسته یو تشکیل یو خانواده لرو، داسې نه ده چې ځان ته وچېږو. تاسو به خبر سوی چې یو سیمن صاحب یو بیچاره متقاعد د دې په خاطر باندې چې دوه ځامن یې لرل، یو د یو حادثې په حساب، بلې د بل ترافیکي حادثې په حساب باندې بیچاره په شهادت ورسېده. دی په دې خاطر چې د هغوی هغه اولادونه یې نسو عیاشه کولی، د هغې په خاطر یې خپل ځان یې مړ کړ، ځان یې وژه. نو راغلو دې ته چې دا خو ډېر متقاعدین ته یې غټ ستونزه او مشکلات یې جوړ کړی ده.
ډېره مننه ښاغلی انوري، ستاسو نظر به راواخلو. طالبانو د خپل حکومت د خواخوږو او مامورانو په باب څه ویلي دي چې هغوی ته به تقاعد ورکول کېږي، که عین برخلیک سره به هغوی هم مخامخ وي؟
دو خو خپل هغه خلک چې امارت را تک نه وروسته چې دو تقاعد شوي، دو د پاره ځانګړې محکمه نشته. خاص دغه متقاعدین چې مخکې د جمهوریت دورې نه تر داود خان او زارشا تر وخت پورې دو د پاره ځانګړې محکمه جوړ کړې چې دو مجرمان دي. یعنی یو سړی چې ځانګړې محکمې ته لیږي باید مجرم ولیږي. اوس دغه خلک څه ګناه کړی ده؟ ګناه یې څه شی ده چې دو درې کاله د دو حقوق چا ورنه کړه؟ او چې دا خلک غواړي چې زموږ حقوق راکړي، ژمی ده، یخ ده، د موږ اولادونه د یخ د لاسه په دغه حالات کې دي، او موږ چې نه لرو، موږ په دغه ژاړو چې وروره موږ چې نه لرو، اولادونه د موږ نه ډوډۍ غواړي، د موږ نه 14 کوټه غواړي، دا شی مونږ نشو پوره کولی. یوازې دې نه چې دا زمونږ حق راکړي، دو مونږ محکمې ته لیږي، تاسو لاړ شئ محکمې ته. آیا که مونږ مجرم یې، کوم ګناه هم کړی، په کوم ګناه باندې چې ته مونږ محکمې ته لیږي، بیا زمونږ حق ده، حقوق ده، دا د پخوانه د درست دنیا کې دا حقوق بالکل رسمي چلیږي، او دلته چې راشي وای وای دا تاسو لاړ شئ محکمې ته لاړ شئ، بیا به دا ځانګړې محکمه به جوړېږي، بیا د ځانګړې محکمې نه وروسته بیا به به ورقه ارزکوي، د لاس کې به ورقه یي، دا به فرمه درکوي، بیا به ځې مربوطه ارګان ته، بیا مربوطه ارګان دا تصدیق کوي، دا به بېرته وړي. دا کلونه کلونه تېرېږي. اصلا د دې باره چې دا خلک لږ احساس وکړي چې دغه ژمی ده، دغه یخ ده، خلک د یخ د لاسه په څه حالت کې دي. نور موضوع خو پرېږده چې دا ډوډۍ نشته، د ډوډۍ په قصه کې دونې دي، د لباس په قصه کې دونې دي، د مړي ژوندي په قصه کې نه دي. وایي دا خلک زموږ په مقابل کې دو زموږ سره جنګېدلي. ګوره
اردو اس کله په طرف کې نو واخیږي. هر څوک چې راشي اردو پولیس امنیت د هغه نظام عسکري دوه نه پیګم چې دوه چیز ګناه ده لپاره د خلک نیول دي چې دا باید ول خلک باید لاړ شي ماتمې ته لاړ شي دوه رقم کې دوه راشي یعنی تور نه خود په داخله کلیګي چې وروره لاشه د غدرې میاشتې اوس حقوق نه غدرې میاشتې چې بیا د بودیجې تر عمل او فور جوزا پورې بودیجې نه تصویب شوی بیا په دې معنا به کېنی بیا په دې کې بل کالم تیر شي په دې معنا چې دا موضوع نه راکوي نه ورکوي نه زړه یې دا مطلب په دغه نامه باندې چې درې میاشتې داخله دغه نامه وکړي چې دا د نوي وري میاشت کې به تاسو حقوق به موږ وزارت مالیې ته دستور وکړي تاسو هغه شو بیا به ته به محکمې پسې ځي بیا به ته ورقه کوي ته به ګرځې بیا به ځې کتاته هغه کته به د چیز یا خطه نوم بدل شوی د هغه کته به تاسو تصدیق وکړي ولې په دغه هر وزارت کې یو مدیریت د تقاعد شته غون اسناد هلته شته بیا دلته مستقل ریاست د تقاعد موجوده غون اسناد هلته موجوده که ته دغه تقلبي خلک پیدا کړي دغه تقلبي خلک خو آسان پیدا کېږي اوس بله
ډېر مننه د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر هم را سره دی سنگر صاحب تاسو هم باس د شرغلستا سواتمن په جریان کې یاست محکمې ته چې تاسو مراجعه کوئ له تاګ وروسته څه پروسیجر تاسو ته ټاکل شوی دی چې دغه خپل حقونه تاسو تثبیت کړئ
ډېر مننه زه له ټولو نه مخکې تاسو ته ساتي تخنیکي افغانانو ته او د افغانستان ټول متقاعدینو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم محکمه خو اصلا زه به داسې عرض کوم چې زه خپله خو محکمه د دې لپاره نه پیداوم چې دغه تثبیت شوی حقوق ده تثبیت شوی حقوق کې نو دوی کې کومه بله فیصله څوک نشي کولی دا د داود خان نه نظام نه را په دې خوا پورې دا د متقاعدینو دا یو اصل دا حق دا ځکه د مته برحالې په وخت کې دینه سکوک مالیات تقاوت په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي دغه پیسې راغلي دي په د افغانستان بانک کې زیرمه شوې دي نو بنا ان د افغانستان بانک چې هر حکومتي کې امارات اسلامي کې بل حکومتي هغه مجبور مکلف دي چې د متقاعدینو حقوق باید ورکړ شي مګر متاسفانه چې ته د درې کلو پورې زموږ حقوق را نه کړسل نو اوس پیر نه پاره چې دغه نوی فرمان ته ټول متقاعدین خوشاله وو چې شیخ صاحب دا فرمان ورک متقاعدین ډېر خوشاله غان ولې دې فرمان په اخو او شاو لاندې برخه کې یو متقاعد سپینګر چې هغه لاسول په خې لرزيږي هغه فل د پکور کې پروت ده هغه څنګه کولای شي چې دا محکمه ته لاړ شي دا یو دوم ډیر متقاعدین زبنګ مرسي وی دي دغه وکیلان خځه د خځه هم فال د پکور کې پرته ده دا څنګه وکولای شي چې دا محکمه ته لاړ شي بل دا چې دا محکمه پروسه ډیر وګده پروسه ده زې امارات اسلامي نه خواهش کوم پیشنهاد کوم چې دغه متقاعدینو دغه محکمه پروسه دا به ډیر خلاص شي اول خو دې دې تقاوت د پیسو لپاره زه فکر کوم چې زما شخصي نظر ده چې محکمې ته به ضرورت نه وي ځکه چې یو تثبیت شوی حق ده د دولت قرضدار ده د متقاعدینو امانت پیسې په افغانستان بانک کې خېدي نو دې ته ورقرزه دا و دا به زه مخکې دوستانو ټول چې دا پروسیجر ټول په دې شکل د پیل لپاره ولې دوم دا چې دا پروسیجر به کاری تر اوسه پورې نه رئیس د ستر محکمې بیان کړی دا او نه دی دی اوس په لاندې لپاره دا طرحه لګیلې ده بره د اجرا ته کاری چې څنګه دی دا فرمان عملی کی نو دا متقاعدین یو نفر نه ده دونه دي دا یو لک 50000 تنها د جمهوریت په وختو متقاعدین دي دا چې دی اوس د امارات اسلامي په وخت دا تقاعد شوی دا ان یو لک 50000 ته ارقام رسیدي آیا اوس دې ته موږ دې تایرانی چې دغه محکمه بنو د ورځې څونه پر د دې ورقرزو ته احکام ورکي او د سره ځکه چې هر متقاعد دا په پښتني کې یا په فرمان کې ویلي چې مقنی دلیلو سره دا به دغه خپل مجبور چې مربوطه په یو میاشتن ته درې دوم بل هغه دا ویلي دي چې هر متقاعد به اسناد ولري د پیر لپاره زه همیشه دا وایم چې د متقاعدینو په کورو کې آرشیف نه ده متقاعد ډیر ښکاله مخکې تقاعد شوی شل کاله مخکې تقاعد شوی هغه لرځي چې سپینګی دی دا اسناد خو په کور کې نه لري کنه ولې د متقاعد اسناد کوم مامور دی دولت چې تقاعد کیږي هغه وزارت مربوطه ورته علمي خبر ورکي مکتوب ورکي اکرامیه ورکي ټول اسناد د متقاعد سره ریاست تقاعد ته لیږل کیږي ریاست تقاعد هلته فعلا لپاره زمونږ موجود ده د متقاعدینو ټول اسناد عمل ته موجود دي ریاست تقاعد
زبنګا د متقاعدینو سند یو کارت تفصیلا چې موږ ته وزارت مالی کارت آی ڈی کارت را کړی دا سند د متقاعد دوم د بانک کارت ورته ور کړی دا چې متقاعد بانک کارت ته ځي د متقاعدینو خپل حقوق اخیستي دي نور باقی مانده اسنادونه زمونږ ټول پر ریاست تقاعد کې دي خپل شخص سره چې متقاعد ده هغه په کور کې کوم ډیپو یا آرشیف یا کومغه نه لري چې هغه د تابش نه لري چې د کور کې اسناد ساتي هغه وي ځکه دا خو رسمي اسناد دي او متقاعدین ته په هغه وخت زمان کې اسناد چانه ورکول شي خپل کور ته ویسي دا بل مشکل ده زمونږ دریم مو دغه پروسیجر د کاري مونږ ته تر اوسه نه ده تعریف شوی چې آیا په ولایت کې محکمې دایریږي تنا په مرکز کې څو محکمې دایریږي نو موږ اوس به دې ته ماتل اوسو دې ته انتظار یو مونږ چې دا پروسیجر د کاری کوم کار چې دی محکمه په تفاهم د وزارت مالی سره کوم برنامه د کاری دی اجرات د متقاعدینو لپاره چې لري نو دا تر اوسه موږ ته تشخیص هم نه ده او تر اوسه کوم برنامه خاص نه ده معلومه چې آیا دا برنامه موږ هر یو شخص وړیال ته آیا کوم د متقاعدینو لپاره د کوم سوده پرته نیږي ولکه وکیلان د مدافع غوندې دا کار کوي ولې زما په نظر شخصي نظر باندې دا یو ډیره غټه او د پروسره دلته او دغه متقاعدین د فعلا لپاره اشد او متزر ضرورت لري موږ درې سلور جمی متقاعدینو ډیر په لګ پتند به بخاري به لربوي تیر کړ او فعلا لپاره هم جمی دلته موجود ده دا په دې جمی کې د متقاعدین په کومو کې د لرګیشته د زغال شته نه د ګرم کوونو هغه څنګه دی بل امکانات سره او دا متقاعد یو نفر نه دا کورنۍ لري دا چې هر کورنۍ 15 سفر د ځبک تر دریمه برخه نفوس افغانستان تقاعد ده او دا دریمه برخه ټول امارات اسلامي نه خفدي
ډیر مننه شغلی کریمی تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو تقاعد سیوی کسان د بیوسی کس د بیوسی د لاس ځان وژنه کړی دا تاسو په ورور د تقاعد ریاست مخې ته د مالی وزارت مخې ته د غرض نورو ځایونو کې اعتراضونه هم کړی دي ل بندیزونو محدودیتونو سره سره تر اوسه چې تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده هغوی څه ځواب تاسو ته درکوي چې درکول کیږي دغه ستاسو حقونه کنه
بله ټول دوستان خبر ده په دې باندې چې زمونږ مخکې د ټولنې مشر یو خبرې وکړه دا سنگر صاحب وزارت مالی ته رئیس الوزراء ته حتی قندار ته د شپاره سورزو د پاره د سونه پر نمائندگانو سره لاړ نه اعتراضونه چې دوی کړی وو یا یې کوي مثال د خبرې د وزارت د ریاست ښځینې اعتقاد په مخ کې دا اعتراضونه صرف په دې ده چې دا خلک متوجه شي او زموږ مشکلات ومني او یا یې واوري مشکل دلته ده اوس د وطن د پاره چې هیڅوک متقاعدین په رسمیت نه پیژنده او نه یې پیژني نه وزیر صاحب د مالی او نه داسې ارګان پیدا کېږي چې مشخص یو خبره وکړي چې تاسو ته په دغه تاریخ یو کال بعد دوه کال بعد درې کاله څلور کاله پنځه کاله بعد درکو هر ارګان ته چې موږ مراجعه کړی هغوی دا ویلي چې بلې تاسو حق د موږ درکو بلاخره دغه د حق موضوع دغه سو چې فرمان صادر شو موږ فرمان د صادرېدو هرکلی کوو ولې مخکې چې سنګر څه ویلي یا نور دوستانو ویلي دا پروسه ډېر طویل المدت ده تر هغې پورې به څوک یا به ژوندی پاتې نه شي انشاءالله ولځي دا زموږ متقاعدین اکثریت به یې نه وي شاید 95% تر 90% پورې به یې نه وي ځکه اوس پروسیجر د کاري د محاکم دونه بتی روان ده چې په دوه کالو کې په درې کالو کې نه نوی شمېره تر سلو تر 200 پورې رسېدلي دا چې اوس هر مجرم متقاعد چې اوس 150,000 نفر یې نو تاسو فکر وکړئ چې دا به په څه مشکلاتو باندې په څه جنجالو باندې په څه کړاو باندې دی به راځي بیا به کرا ورکي دی به نوبت نیسي دی به لرزیږي لس نفره به د دې سره به ځي هر موټر کته کېدلو پورته کېدلو خوراک او څښاک ټول شیانو سره به دوه درې څلور نفرې دی چې تشناب ته هم دی باید نفرې دی چې شفاخانې ته هم دی باید سره نفرې دی چې موټر کې پورته کېږي باید دی سره نفرې نو زموږ مشکل دا ده که دوی وغواړي که امارت اسلامي وغواړي دوی ته ډېر اسانه لاره وسمسته چې دغه فرمان د تطبیق لپاره کېدای شي چې ستره محکمه خپله ځانګړی ډول باندې داسې ورته محکمه چې ورته ویلې چې محکمه ایجاد کوي دوی د یو کمیسیون ایجاد کوي دغه کمیسیون دې ولېږي ټول وزارتخانو ته ټول دولتي اداراتو ته د خزینې تقاعد وزارت مالیې د نمایندګانو په شمول دوی د لار شامل ته دا ټول اسناد خپل برچی کی هر وزارت نه هر ارګان نه جدا جدا پښتنه وکي چې مثال خبرې تاسو څو نفر متقاعد لري راوړې دي په خپل باندې اسناد هغه چې معقول دي دوی د معقولیت په حساب باندې چې دوی معقول ګڼه
هغه جدا یو جدول ونیسي، هغه چې نه ګڼه هغه دې جدا. هغه خلک چې کوم مشکل نه لرل هغوی ته دې اعلان وکړي رسمي چې تاسو مراجعه وکړئ، راسئ خپل حقوق واخلئ، او هغه کې چې مثال د خبرې څه مشکل وو هغوی ته دې اول ورکړي چې وروره تاسو راسئ محکمې ته، تاسو ورقیاردو کې د دغه په حساب باندې چې کمیسون تړیو تاسو اسناد برچی کړی ده، په برچی کې تاسو په اسناد کې داسې نیمګړتیا پیدا شوی ده. نو موږ نه پوهېږو چې دا یخ زمۍ سره دا یې څلورمه زمۍ ده. تاسو باور وکړئ، باور په خدای وکړئ، یعنی دا ټول خلک دی واوري. زه داسې یو شی درته وایم، والله بلا زما دې په خداوند په خدای باندې قسم ده چې تما تر اوسه پورې په خپل د کور دپاره یا زغال اخیستي او یا لرګی اخیستي او یا زه د دې توان ولرم چې وایخلم.
واقعا ډیره سخته ده. ښاغلی انوري، یو تقاعد سوی کس په افغانستان کې چې لسیزې له معاش څخه د تقاعد پیسې ګرځول سوي په څه وضعیت کې ژوند کوي؟ مخکې ښاغلی کریمي یو څو مواردو ته اشاره وکړه.
دو ډیر په بد حالت کې ژوند کوي. دا حالت د انسانیت د حالت نه وتلی ده. په دې کې دو ته فکر وکړه، یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا تقریبا درې کاله څلورم کال دغه روان ده. دا څلورم کال کې دو هیڅ عاید نه لري. ګوره، پیسې معاش د متقاعد لپاره هماغه د دې حقوق یو مدرک و، هغه دو بند کړه. دو ورته نه ورکي چې یو نفر یو کال ونه لري، دوه ونه لري، درې ونه لري، دا څلورم کال روان ده. آیا په دې کې دونه احساس شته په دې خلکو کې چې دا خلک به څه کوي، څه خوري، څه خل ژوند کوي؟ دغه حالت ډېر سخت حالت ده. ډېر په مشکلاتو خلک ژوند کوي، ډېر په بدبختي حالت کې ژوند کوي. نو یو نفر د زمون کر په نظام کې وو، هغه ته پاره وظیفه نشته، هغه ته وظیفه نه ورکوي، هغه د وظیفې نه هغه کله چې تېر نظام کې وي، د تېر نظام خو هغه ته پاتې شو. نو ښکار چې د تا اولادونه په وظیفه کې نه کوي، ته هم متقاعد دی، د تا حقوق هم نه ورکول کېږي، نو ته فکر کوه دا خلک به څه وکړي؟ آخر دې نه چی جوړ شي؟ په لسهاوو خلک خودکشي وکړه، په سلهاوو خلک دغه خپل ژوند د لاسه ورکړل، دغه بدبختي و دغه غریبي د لاسه. نو دغه حالت په دې ملک روان ده. نه پوهېږم چې دغه دنیا به هم نه اوري دا خبره، دنیا خو باید به دا خبره واوري که نه. دغه حق حقوقو یو حقوق بشر ده، یو حقوق د ښځو ده، دغه حقوق د متقاعدین چې یو متقاعد ته فکر وکړه چې ده په هغه کې سول فامیل ده، د دې اولادونه، د دې لمسیان، د دې کړوسیان، دو ته ګوري چې دا بابا به مې ماته چې راوړي. بابا په لاس کې واک هیڅ نشته، بابا چې بچي وکړي د بابا حقوق څوک نه ورکول کېږي. نو د بابا حقوق ورنه کړي او په دغه فرمانو باندې دا لکه چې یو ماشوم ته یو دوه روپۍ هغه پلی واخلي او زه وروره دغه باندې سات تېر کړه. دغه فرمان د غولولو فرمان ده، دا د واقعیت فرمان په دې نه ده چې دا په کلونو دا موضوع نه حلېږي. اول خو مونږ ته ویل چې تاسو حق نشته. دغه لاره اکاډمي علوم دوه مفتیان امضا کړي، تاسو حقوق ثابت شو، حق ده، دا تقاعد حقوق حق ده. وخت چې دوه مفتیان فیصله وکړي، امضا وکړو، نو بیا محکمې ته څه ضرورت شته چې بیا محکمې دپاره دوه لاړ شي، محکمې ته لاړ شو او محکمه هلته په دوه مفتیان امضا وکړه که نه؟ دوه مفتیانو خو فتوا ورکړه چې بدلو حق ده، مسلم حق ده. وخت چې مسلم حق ده، نو بیا څه چې دپاره دا فرمان بیا ځانګړې محکمه جوړېږي، بیا به زوري شرعي حکم له نقطې نظره شرعي حقوق خو تقریبا دوه کاله درې کاله دوه کاله تقریبا مخکې فیصله وکړه چې د دوه حق ده، مسلم د دوه حق ده، د دوه معاش نه ګرځول شوی ده، د دوه پیسې دي، د دوه پیسې په جیب کې دي، د جیب نه څوک نه ورکوي، اجازه نه ورکوي، هغه ورته ورکوي. نو دغه حالت ډېر بد حالت ده، ډېر مشکل حالت ده. په دې مونږ پوهېږو په دې چې ولا دا فرمان چې دا لاړ شي محکمې ته لاړ شي، د محکمه دوی شي، دغه به بیا تقریبا ډېر وخت نیسي. په دغه وخت سره دا کار نه کېږي. اولا خلک دا چیغې وهي، دا وایي چې د مور حقوق راکړه، ژمه ده، یاغه ده. وخت چې ژمه ده، یاغه ده، چې ته په جدګدې میاشت کښې ما ته حقوق نه راکوې، په دلوه کښې نه راکوې، په اود کښې نه راکوې، حمل میاشت کښې بیا روژه شوه، بیا د ده بودیجه نه پاس کېږي. پروس کله بودیجه دو اعلان کړه، ما تر اوسه پرې فشا کړی نه ده چې دا څومره بودیجه ولې کوم چیز دپاره وه. نو دغه حالت سره دا بیا په کلونو دغه موضوع پېرېږي. په دغه باندې ځان هغه کوي چې وروره مونږ فرمان ورکړی دی. څه شي فرمان ورکړه؟ دغه فرمان خو دې دپاره نه ده چې دغه فرمان حق ده، ثابت شوی ده. مفتیانو ورته امضا وکړه چې وروره حق ده. وخت محکمه فیصله وکړه، هماغه قاضي ده، هماغه مفتي ده، هماغه مفتیانو ورته امضا وکړه چې وروره د دوه حق ده حق ورته ورکړي خلاص.
ډیر مننه تاسو د زنګړو محکمو مسلې ته اشاره وکړه. شغلی څنګه زنګړو محکمو ته ورتک چې و تقاوت سوی کس خپل امتیازونه تثبیت کړي څومره ممکن ښکاري چې په دغه محاکمو کې هم ناس کسان هغه څوک وي چې د تقاوت امتیازونه د ورکولو مخالفان وي؟
تشکر مننه. دې کې خو مخالفان خو مونږ ته نه معلومیږي، مگر زه دا وایم چې دا په محکمه کې دې کې به ډېر مسلکي کسان اوسیږي، هغه مسلکي قاضیان اوسیږي چې دا په قوانینو باندې پوهیږي، دا په قانون د ذاتي افسرانو پوهیږي، قانون اساسي باندې پوهیږي، بدني قانون باندې پوهیږي، قانون د کار باندې پوهیږي. نو دلته ضرورت دا ده چې د امارت اسلامي باید دلته مسلکي قاضیان هلته وټاکي چې د متقاعدینو حقوق په پښو لاندې نیسي، ځکه چې دا یو خو قاضیان خو ډېر دي، خو دلته اهلی خبره ته ضرورت ده. دی دی باید خیر ده که په دې نور نه لري، یو بل چانه دی بل مرجن را وغواړي. دلته موږ پخواني قاضیان هم لرو، متقاعدین قاضیان هم لرو، حقوق دانان هم لرو، ځکه دا موضوع اوس حقوقي سوله، چې دا موضوع حقوقي سوله دغه فیصله هر څوک نه شي کولای دی متقاعدینو په اړه باندې، ځکه که بیا دوی وایي چې دا قوانین هم نه منو، دا شرعي نظام خوشته ده، قانون خو زموږ قرآن ده، ولې په قرآن کې خو دا مسله نه ده ذکر شوې چې متقاعدینو ته باید حقوق ورنکړل شي. دا خو حق ده، حق مثلا حق ده دی چې هیڅوک انکار نه شي کولای. نو د دې په خاطر باندې اوس مونږ ته دا مخکې له وخت دا خبره مونږ ته، ځکه چې تر اوسه محکمه نه ده ایجاد شوې، دغه پروسیجر د کاري دی مونږ نه ده لیدلې، تر اوسه مونږ ته چا نه ده ابلاغ کړی متقاعدینو ته چې تاسو دغه اسناد لري، دغه څه دغه تاسو له پښتنه کیږي، تر اوسه پورې دغه عملي بڼه نه ده نیولې. نو دغه بعضې خبرې زمونږ مخکې له وخت چې کوي دا یو پیشبیني ده چې کوي، مونږ وګورو چې په دېګ نه څه شی راوځي، آیا د متقاعدینو په ګټه ده که په تاوان باندې ده، ځکه چې پروسیجر د کاري د محکمې باندې مونږ پوه نه شو، اوس مونږ نه ادا کولی شو، نه فرمان ردولی شو، نه بل کار کولی شو، ځکه چې فعلاً لپاره هېڅ خبره هم نشته. وزارت مالیه هم جلته نیسي، ریاست تقاوت ته وظیفه ورکړې ده چې آمادګي باید ونیسي، ریاست تقاوت دا تخنیکي ستونزې کمپیوټرونه بایومیټریک دا سیستم ټول فعال کړی، هغه په کار کوي. نو محکمې ته اوس وګورو، زه مجبور یم سبا نه باید مونږ رئیس صاحب د سترې محکمې ته، وزیر صاحب مالیه ته مونږ د ملاقات پیشنهاد ورکړو چې د دوی خبرې مونږ واورو، پس هغه نه مونږ کولی شو چې د فرمان په مورد کې مفصل نن ټول معلومات ورکړو، ځکه چې تر اوسه دا خو یو فرمان راغی او دغه شیان یې پکې لیکلي دي، دا چې اوس دلته څه کېږي نو مونږ په دې باندې هم مونږ معلومات نه لرو. نو مونږ به لږ منتظر شو دې ته چې دغه د دوی دغه طرحه کوم پروسیجر د کاري کې دی دا عملي کولو لپاره چې دوی تیار شو، یو نفر چې وخته مونږ به بیا پوه شو چې په مونږ باندې څه کوي. ساده بل دی دا خیالي متقاعدین هم بنګ لرو، دی مورد کې دی دا کار شروع کړی په تاسو کې، خو خیر هغه ریاست تقاوت دا تصفیه کاری کولای شي. یو تعداد زمونږ مړ شوي دي، یو تعداد زمونږ په خارج کې دي دا متقاعدین، یو تعداد ګوره مدافع وکیل نیولې ده، یو تعداد دلته وکالت خطونه جوړ کړي دي. دا متقاعدین او دومره دا چې یو لک اویا زره یو لک پنځوس زره مونږ وي، دغه زمونږ متقاعدین دوره نه شخصي متقاعدین دي، پیشتره مخالي قومندانانو هر یو څلوېښت نفره، دوه څلوېښت نفره، پنځوس نفره سهمیه و دې به ورکړي. دا نفر زما د تقاوت ته څوک سي، دا به هغه تقاوت کړي ده، هغه به هلته برحالې معاشه مخشالته تقاوت مې دا موضوعګانې باندې هم مونږ لرو، دا چې دوی څه پلان لري. نو دا به مخکې له وخت چې مونږ تفسیري پیښو کو، نو دا به مونږ منتظر شو چې مونږ ته محکمه څه وایي، وزارت مالیه مونږ ته څه وایي. اوس خو صرف ټول فرمان دغه وړي، فرمان ته مونږ ټول خوشاله وو، ځکه چې دا یو دریچه وایي او کړکۍ وایي متقاعدینو لپاره واضح شو چې حکومت پوه شو چې دا متقاعدین حق برحق ده. مونږ دغه ته خوشاله یو، ځکه چې مونږ ډېرې چې دي وځي د درې کلو کې ډېر مسایل راغله. مخکې د دوستانو ویل ګوریا جلال آباد په دیوال باندې وهلې ده، خودکشي وکړه، کوم نابل اور په پولیس اخی په فامیلانو کې دغه فرمان نومي چې واوري د اغال ته مرسته پرې کول ته مړای ویل دا و زره پیګ چې دغه خوشاله مرسته وای ده او کله غم مرسته وای ده. نو دغه څه تلفات هم مونږ لرو، دا دیگر خو دا
دغه متقاعدینو ته ټول رواني تکلیف فلم پیدا شوی ده. په خدای ډیر کورونه غلطې جاتی ځکه چې جب کې پیسې نشته، اقتصاد ضعیف ده، په یخه ګوټه کې دی ناسته، خېټه وږی ده، نو دا به څنګه فامیل سره به کې، دا به څنګه وارثي دي فامیل کې. او هر متقاعد چې ګوري سوال پنځلس سفره دا اولادونه لري، مسیان لري، د یو کورنۍ مشر ده، دلته نو په ډېر سختو ستونزو کې دا متقاعدین دي. بیا هم د امارت اسلامي نه احترامانه خواهشو چې دغه پروسه لږ لنډه کړي او ځینې کړي.
ډیر مننه ښاغلی کریمی، د خبرونې وخت ډیر کم دی. که چیرې تاسو راته وایست چې تاسو ته د تقاعد امتیازونه نه درکول کیږي، ژوند به څنګه تیروي، ژمی به څنګه تیروي چې تازه پیل شوی؟
واخه مخکې تاسو ویلې ټول دوستان هم په دې باندې خبر ده او پیږي. دا درې کلم چې تیر کړی څلورم کال باور وکړي چې موږ د شرما خپل د کوڅو نه خپل د کلو کوڅو ته چې ننوځو یا ښار ته وځو یا ننوځو د دکاندارانو نه پټ وځو، پټ ننوځو، پټ وځو په څه خاطر باندې؟ هغوی تر اوسه پورې داسې فکر کوو چې دوی لکه پخوانی مامورینو غوندې چې به معاش ولري، یا پخوانی تقاعدچیان غوندې به دوی په کال کې ټول خپل امکانات اخیسته، زمونږ پیسې به یې ټول یو ځای را کول، اوس به یې مماچ کي. اوس چې دوی پیسه وایي چې زمونږ تقاعدي څوک دا درې کالو کې اجرا نه کړ، هغوی څه وایي؟ هغوی وایي الله مونږ هم څه مشکلات لرو، والله زمونږ دکانو کې چی نشته، والله زمونږ مغازو کې چی نه ده پاتې، او هیچا هیچ شی هم نه راکوي. هغوی هم وایي چې مونږ په عین مشکل باندې اخته یو. څوک زما مقصد یې هغوی نه څوک ده، زما مقصد یې هغه دوستان نه ده چې مونږ یو سلام علیک یو پیژنګلوی ورسره لرو، ټول په همدغه یو حالت باندې یو. او دا ډېر سخت سخت جنجال ده، او دا ډېر سخت یو جزا ده. دا چې یو جزا ده چې دین سړی مطلق بندی دی د دې حالت هغه بندیتوب ډیر ښه ده.
ډیر مننه ژوندۍ اوسې. دا اوریدونکو نه هم مننه د غرض د پروګرام د میلمنو چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته. په دې بحث کې مو د تقاعد سوی یو پرستونزو خبرې وکړې. د بحث میلمنه و یو تقاعد سوی شاغلی کریمی، بل تقاعد سوی کس یار محمد انوری، د غرض د متقاعدانو د ټولنې مشر افندی سنگر. اوریدونکو هم مننه چې تر دې شپې را سره ملتیا وکړه.